کابل کې تمه شین دوی بچې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ځوان فکر خبرونه ته ځنګړې سوی چې ورسته به زما همکار صفی الله سانکزی وړاندې کې. خو تر دې پروګرام د مخ به زه فریبا ظاهر تر دې مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه در وروم. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي. په غزني کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکوونکی وژلی. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي. ادعا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. دا پیښه دوه ورځې د مخه سوي. راپور نه وايي د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل سي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وايي جمهور رئیس غنی د دې پیښې د هر اړخیزې پلټنې سپارښتنه کړې ده. اخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی استفانو پونتیکورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناټو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پونتیکورو د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې همدارس په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلی. د غزنی امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روانو چې وژل سوی دی.
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغغت پنچا وشتل شوی دی.
تلوسه پوری د دې پیښې پړه چا نه دا اخیستی. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قول اردو پر یوه رینجر موټر ډزې وکړې. د 209 هم شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړ چې د برید د مزار شریف په بابا ولی درې لارې کې د دې قول اردو د ښځینه کارکوونکو پر موټر سوي. د شغلې رضایی په وینا په درېو ټپیانو کې دوه د شاهین قول اردو کارکوونکي میرمنې او یو ډرایور دی. په کندوز ولایت کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګېدلې دي. په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. یا د فابریکا په 30 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ سوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ لویانو 13 ونی د کانګرس پر ودانی برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل سول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشري دوره بشپړه کړي. د حکومت یوه چارواکي رسنیو ته وویل چې ترامپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه چې پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د شپږم تعدیل پر اساس د ولسمشري لپاره نامناسب وبولي او له دندې یې لرې کړې. د چارواکي په وینا پخپله ټرمپ هم د جنوري په 6مه نیټه د ولسمشري د دورې د پای ته رسېدو تر وخته له واک د لاسه اخیستلو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تېره اونۍ یې قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ یې برید وکړ، د لومړۍ امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیون امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي، خو ممکنه نشکاري چې سش کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړپوړي متخصصي سومیا سوامیناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کیدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل سوی، خو موږ نشو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو دا بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره له دې چې له 2 میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه پلي سوي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې هم خپرېدل دوام لري. که څه هم د روان ژمي په پیلېدو سره په دې ویروس سخته کېدو سرعت ډېر سوی دی، خو هیوادونه هیله ښیي چې په راتلونکو میاشتو کې به د واکسیناسیون د پراخ پروګرام له لارې د کورونا ویروس خپرېدو ته ماته ورکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو، د مثبتو خبرونو د خپراوي، د ښو اړیکو د پاللو، د ارتباطاتو د جوړولو، د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي، د زور زیاتي په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني، هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو 2 لسیزو کې رامینځته او پراخې شوې او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځانه سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي یا هم خالي ښکته او پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي. او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډېره اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه. آغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د 2 رستورانتونو چلونکی. ډیر زیات ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی آغا ملوک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ. ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خه ده چې هغه اوریدونکي چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولي، هغوی ته که ووایي چې سوشل میډیا په کوم هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼې څه دي د سوشل میډیا؟
سنګځي ته سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه. بیا د اندي اسمیس په نوم یو بل ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله. هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېد. په 1999 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه. نور ټویټر او دا نور سوس لکه یوټیوب دا دي. دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې شبکې رامنځ شوې انټرنیټ رامنځ شو نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.5 میلیارده کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري. شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارده ده. افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات ته لاسرسی لري. په دې کې 1.5 میلیونه کېږي. د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتېږي چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 10 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي. د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نور هم زیات شوي دي. 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه ښه ده نه بد ده خو د ژوند اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي. انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي. یعنی ننګونې ډېرې دي. فرصتونه هم دي. خلک هم سره ورسره کړي دي. نو په دغه بیا وروسته مې اشاره
وکړه. په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړه. شفیقه خپلواک تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې ښاغلی سهار وویل ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیزو شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېره زیاتمننه. سلام ټولو ته. خواله رسنۍ ډېرې ښې دي. ګټه یې دا ده چې ته په ډېره کمه بیه او په ډېر لږ وخت ډېرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډېرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم. زما لپاره بهترین پلیټفارم دی. ارزانه دی. ډېرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډېر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړي. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دي. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی. او ځینې وخت اډکشن چې که نه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوي کې یو ډاکومنټري په همدې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي. په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي. بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې. ته په بیا غواړې همغه تور شي. دغه یو شخصي هغه یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد په کې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده. یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي. بیا چې نجلۍ هم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درو میاشتې کې لکه ښه شوی یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تبصرې لوستلې. بېخي ما به څه به شوله. څه وکړي به زه نه جوړه سوم. دومره به سختې خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري. هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډېرو خلکو ته لاسرسی لري خپل خبره رسولی شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنی هم ښکاري که نه وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. تاسو کې دا خپله یو لکه عملا طبي او خلکو سره مخ کیږي د یو کار وچ کوي.
مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې له سوشل میډیا اول ستاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړي چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقرار کړي او خلک مو پیژني، ستاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه ستنګزه ته تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې ښه وخت ولري. زما په اند مونږ ټولنیز رسنې ته یو خواږه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدا رقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه اوسي چې ما کله کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبلو ساسنای په لیکنې لوستلې، او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړ کړل چې ما وګوري او ما سره په ټیلی نړۍ کې وګوري او دوی علاقمن چې زه غوښه کار وکړم. یعنی زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولی شم په دې ټولنه کې ځان مطرکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي زه موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. نه داسې مسایل خپرېږي چې خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر پام کول او په ډېر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډېره مهمه ده چې باید پې خبرې وشي. او یو ډېر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه هم هلته خپرېږي. متاسفانه ټولنیزې شبکې کله کله زه مطمئن یم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقعي سړي باندې بد خو شي سړی ټولنیزې شبکې وکاري. ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله، مننه. وروسته به پم دغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دي دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلي. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نمبر تخصیل کیږي، که څه هم چې فیسبوک یو وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. له څه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي؟ 0-800-22-1555 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را ووي، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډېر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم: 0-800-22-1555 او 0-799-303-1540. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځایه مو زنګ راوالئ؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزې شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه می ومنه. محمد صابر ګندیروال يم، د غزنی نه می زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. اورسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسنی حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټرول وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان مثلا کزه یو پلار ایمانو د خپل ځامن فیسبوک سره لایشم یا ای مثلا کنټرول کړای شم یا غوی باندې یو نظر وساتم که په عمومي کچا وی خو دې که په عمومي کچا نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې
ډیره مننه کوم. مهمه پوښتنه وه، دې ته به بیا هغه ملک سهار صاحب ځواب ورکړي، خو اوس به بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ ښه، په خط کې بل څوک؟ تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. البته زموږ یو لاین اوس د تاسو لپاره آماده دی، زنګونه ډیر راځي ځکه هم یو اوس راغی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی، د ټولنیزو شبکو په اړه څه وایي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ او مننه، ژوندی اوسې. انټرنیټ کاروي که څنګه؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسی لري که څنګه؟ ښه، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده، او خو کله کله سر ور ښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګوري که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو خو هغه هم ډېر دوه بندګي ادناسیان ساتي.
له چا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادو کښې دي. بس له مسافرو سره حال نه کوي، د مسافرو خو لهکه باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نه کوي، او خو سست ده ډېر سست.
یو څه غواړم راته ووایي، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغې ټولنیزو شبکو واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ ویل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو بس تسلۍ ښکارېدل، بیا به د تسلۍ ځوانم سل روپۍ غوښتې ښه، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس خو سهولت سل پوښتنه جوړ کړی ده، خو چې نه کېږي نور به هم سهولت.
ډیره مننه کوم. که کوم بل اورېدونکی هم وي، د دوی خبرې به هم راواخلو، بیا به ورشو درنو میلمنو ته، نور مسایل به له هغوی سره مطرح کړو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اورئ. نن په ټولنیزو شبکو باندې بحث کوو، دا چې ټولنیزې شبکې په څنګه ښه توګه باندې په افغانستان کې استفاده شي او د ښو کارونو لپاره وکارول شي. مهرباني وکړئ نوم واخلئ، خپله تجربه را سره شریکه کړئ. ښه، له کوم ځایه د زنګ راوالی، څه وایي د ټولنیزو شبکو په اړه باندې؟ ښه، له وردګو د زنګ راوالی دی. فیسبوک کاروي یا نورو شبکو ته لاسرسی لري که څنګه؟
ولې نه لرو، فیسبوک کاروو.
ښه، فیسبوک کې څه کارونه کوئ تاسو؟
فیسبوک کې بس د مسافرو سره لیدنې کو، خبرونه اورو، دا کوم معلوماتونه چې دي ټول ترلاسه کوو.
ښه، د ښو کارونو لپاره هم کاروئ، د خبرونو د لیدلو لپاره، د عکسونو د لیدلو لپاره، د عکسونو د استفادې لپاره؟ ځینې وختونه دغه ناسم خبرونه هم پکې ګورئ که څنګه؟ یا ځینې قومي شخړو ته چې لمن وایي، دغسې مسایل هم تاسو ګورئ په دغو فیسبوکونو کې که څنګه؟
ولې نه، بالکل ګورو، خو بعضو کارونو ته مړه ښه سي، بعضو ته مړه زړه بد سي، بعض بیا چې دا خو ټول معلومات د دې نه اخلو.
ښه، مننه کوم ډېره زیاته. اورېدونکو اوس په ورشو بېرته درنو مېلمنو ته، ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د اغا ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
سنیزیتیو د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډېره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین ځورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د ځورونو استعمال نظر علی کم ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین ځورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان تر 3 کلو عمر ټیټ وي، د دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې. دوی څه کوي؟ هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلنۍ کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډېر اسانه دي. نظر هغه کسان ته چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنۍ پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپله په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې شته. هر څوک یې وړیا ډاونلودولی شي، دوی کولی شي د خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دوی چیرته دي او د هغوی هغه فعالیتونه وګوري. نور هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتله، 1 تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادګي ورته نیسو. که موټر چلو نو لیسانس اخلو، که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 3 ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په پیسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کسان یوازې شخصا زه کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول. ته ډیر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړي دي، ناموسي مسایل تر رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسېدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دې اړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واتو. ځکه چې یو اړیکه په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي، بیرته راټولول ډېر مشکله ده. بله خبره په انټرنیټ کې ډېر مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه موږ په ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل فوټ پرنټ، یعنې پښو ډیجیټلي نه کا. 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چې کړی دغه ډیر یعنی د ورسته تعریف شخصیت دغه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان ښه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په وسیله باندې انسان حقیږي، حق کېدل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان ښه پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غوښتي هغه دې ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې ډیر به کې دا یو خبر ته اشاره وکړم، مثلا که څوک په اول ځل فیسبوک ته راشي لس لایک لس کمنټ وکړي، دوی فیسبوک هغه تر خپل دوستانو ښه پیژني. که سل لایک ریاکشن کمنټ وکړي تر خپل مور پلار یې ښه پیژني، که 300 لایک شاوخوا په اندازه وکړي تر خپل ژوند تر ملګري ښه پیژني. نو هغه داسې الگوریتمونه کاروي چې هغه موږ تر خپل ځان ښه پیژني، نو ځکه موږ چې هر څه غواړو هغه دې راته مخکې کوي. نو په دې ډول باندې اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ نه لرې کېدل ستونزمن دي، خو لکه انټرنیټ سره خپل شخصي حریم ساتل هم ډیر سخت دي. نو په انټرنیټ کې په ټوله معنا خوندیتوب نشته. یوان زبې د انټرنیټي اخلاق مراد ضرورت اشاره ورته کوم. یوان زبې هر څوک خپل شخصي حریم مو سټینګ او لبل چانه تخنیکی او مرسته وغواړي.
مننه کوم سار صاحب، معلومات مراکړ. شفیقه خپلواک، تاسو راته وایي چې په ټوله کې تاسو انجلۍ یاستې، بیا خپل شیرونه لیکي، خپل غږ او تصویر کله کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې. انجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوي؟ علت یې څه دی؟
دا د دلایل لري چې خدا د چ په مجموع کې جنې کمې دي، او هغه خلک چې کمې غوي ډېر دل به توجه کې نسبت کرا غوي چې ډېر وي. یو څوک نه وینو او دا فتر نه ښکاره سي، بیا موږ ته ډېر پام مو راوړي. ځینې چار وخت وینو، هر وخت وینو. نو جنې په خواله رسنیو کې کمې دي، په خصوص پښتنې. هغه اوس هم خدا ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې په مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرځا در باندې ځي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نن چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، خوندي پر لار چې ته ډېر وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جنس فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلې دي، یوازې د ښځو پښې تړلې دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه سیمې مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونه یې نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقده کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ووایي، هغه څه باندې خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک راماني کولی شي. یوازې یوه تبصره ده کوي، او خپل سړوي، خپله عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کښې مو دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه اوس دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه تش د هغوی د پاره د زړه تشولو یوه لار ده، په دې معنی چې محرومیت ډېر دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، ښکنځل، اوخده، رخه، دا هر څه له محرومیت راځي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه یو چاته نه غواړي. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه، ټولنیزې ریسورس، دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي، نو دوی دا ویرم لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، اوس یوڅوک هم په درس کې راشریکېږي، ولې راشریک شي؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي. او عموما دغه لپاره بیا اخلاقی کړی کاری اخلاقی زنجیرونه پروت درې مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کې خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي خنجلې نه چې په فیسبوک کې رګيږي دا یو ځینې د دې دغه چې دوی ویره لري چې ګوند پیدا د ټولنې ټول مربي په انګلیسي په څیر فکر کوي دا هیڅ څه دي دا هرڅه دا یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو پیورډ نسی نو دا ځینې خپل زموږ ته غنصل چې دوی وسنه نسل کای د نور دوستان ته معلومات وي هغه چې خاله رسنې کاری ډیر ځوانان دي او دا د یو نسل دی چې د دوی میندې پرونه مهاجرت کړه لوي شو لیکن کاغذ تم را لوي شو ل د دې یو نسل سره تللی و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتاً آرام وو او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل له هغه نسل سره رالوی سره یعنې نسبتاً دوی د خپل میندو د دوی میندې پلرونه څوک ښه وو لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی ته رالوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې رالوی شوي وو او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي نو هغه نسل چې زما د یعنی د 2001 نو وروسته نسل دوی په تربیه کار ونه شو دوی په روزنه کار ونه شو دوی مګر یو ډول خپل هغه په قانون یو جره سره تربیه شو دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلي دی پښتني ژوند کړو کې چې کبا کومان کې ختمي پښتنو په یو کاروان باندې بد نه کاوه او ته مخکله په خپل کل کې د دې چې کوم څنګه سره به مخ ته درته راغی پوله به بدل کړه لار به بدل کړه کله چې ولک ترغو د په مخ کې راځي چې تر څو خپل مجبور شي هغه لار بدل کړي هغه څه چې اصل پښتانه ګاډه ولنه وو د خځې یو ځای درلود یو د احترام څښتنه کنه نو ټول مشهور خبره ده چې کدي په جنگ کې پړونه واچول د جنگ دواړه غاړو به جنگ بس کولو لیکن اوس غنځاکت نشته څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپل مند او پرونو مسولیت دی د خپل اولاد پروژه کې د اولاد روزنه ده خیر د دور خوړلې دی ورخه نور هیڅ قانون په ځاب نه کړل خصوص پرونو چې اکثریت مسافر هم دي لري هم دي
بله
نو دا
دا دا دا دا ډیره مننه کوم د نظری سپ ټلیفون فکر کوم اوس بند شوی دی موږ به بیا هڅه وکړو چې هغه واخلو خو اوس به ورشو یوې بلې مهمې مسلې ته د افغانستان د اوسنیو ټولنیزو شبکو عمومي فضا د ګڼو هغو خبرونو نه ډکه ښکاري چې د ورځې تر سره کیږي د بریدونو په اړه باندې د چاودونو په اړه باندې د مرګ ژوبلو د عکسونو د خبرولو په اړه باندې که څه هم چې دا د اطلاع رسونې لپاره وي خو ځینې وختونه دغه په عمومي اذهانو باندې ډیر تاثیر کوي او د کار د مخنیوي لپاره یا د خوالي پر ځای دغه ډیر منفي افکار تقویه کیږي ښاغلی سهار د ټولنیزو شبکو د هي کارونې یو عمده برخه د دې لپاره ده چې څنګه مثبت خبرونه ډیر نشر شي مثبت خبرونه څنګه ډیر لاس په لاس شي په افغانستان کې دغه مسله تقریبا برعکس شوی غوندې ده منفي خبرونه ډیر زر هرې خوا ته رسیږي آیا افغانستان ټول منفي خبرونو ډک دی که مثبت خبرونه بیخي څنګه شوی دي دغه ټولنیزو شبکو لخوا
دې خپل ځان لپاره تجارت دا. مثلا فیسبوک په یو د دې کې یو لوکاتیا زر شفه ډالر عاید لري البته د 13 په دغه کال مخکې شمیرې دي بل خبردار چې هر ټولنیز رسنی ځان ته یو اخلاق لري په ټول کې ټولنیز رسنی ځان ته یو اخلاق لري ټولنیز رسنی اخلاق او خرامان څه څه چې کله ټولنیز رسنی او شبکې سره مان څه چې او د اخلاق نظر نور اخلاق ته ډیر مهم دي یعنی سړی ځکه مو ډیر سره مخ یو د ژوند چاري روح روان مو به ټولنیز رسنی نه یو ډول متاثر ده او دا ډیر په 2014 کال امریکا ټاکنو باندې تا ډیر زیات تاثیر درلود د کال الگوریتم لکه وکړلو په افغانستان کې سل نفر د جنگ خبر خور کی نو یو میلیون خلک تر تاثیر لاندې کوي که لس نفر د خبر خور کی نو یو میلیون خلک کېدای شي خنه نظر واخی نو دغه خبر خبرول او بد خبر خبرول دا یو د مو شخصي نه ده، په نور ډیر زیات تاثیر لري. په افغانستان کې منفي خبرونه ډیر زیات دي او دغه هغه سرچینه معلومه ده، ځکه دلته یو ډول محرومیتونه زیات دي، ناخوالې زیات دي، بل ډیر هغه انټرنیټي اخلاق نه مراتي. انټرنیټي اخلاق دا معنی تی ز فرض کړی دي ټولنیز رسنی دی یو کار کارون کې په صفته زه هر څه پوسټ کوم پر وړاندې باید مسولیت ولرم، ځکه زما یو لیکنه د زرګونو خلکو سلګونو خلکو پر روح روان دی، پر ځوان دی، پر آینده دی، پر تصمیم، حتی د غریب کورنۍ اړیکو ډیر زیات تاثیر لري. د مو یو خبر کوله چې چا ځوان به خپله بدل کی. نو په افغانستان کې خلک بیخي به دی برخه کې دومره به تفاوت دي چې هیڅ نه شخصي حریم مراتوي، نه دی خلګو روان مرات کوي، نه د دولت او د پولیسو د ټولنې اغایست مراتوي. ما په نظر بهتره ده دا خبر، یعنی یو ډول عامه پوهاوی باید ورته وي، ځکه فردي ډول نه کې تخنیکي کسان نه کولای. موږ باید یو ډول دغه د ذهنیت عام کو سی خو خبر خو ده، بد خبر بل اخره تر بد لا بدتر ده، یعنی د هر چا پر ژوند بد تاثیر پیدا کوي. او افغانستان کې متاسفانه دغه اوس یو ډول دغه بل خبر سی مخ کې یو ولې دوتم ورته بختن دغه اشاره وکړه د دینجونو دوروونی په اړه وکړه. دینجونو د دوروونی په افغانستان کې اول انګیزه جنسی ده، دوم انګیزه سیاسی ده. هغه جنس په سیاسي لحاظ فعال دي، یغي دی انلاین دورولو استعمال درې برابر زیات ده. درې مې
ساتیو مننه
دادا. نو زما په نظر د دغه موضوع ډیر نه ده، دا چې مثلا یو ډول دا په نور نړۍ کې په جاپان کې 25 سلنه الکان دوريږي، 25 سلنه جنس دوري پارپایي اتحادې کې
مننه سار
الکان انلاین دوريږي.
بله مننه سار سی بیا براشو تاسو ته ترغو چې خاغلی نظری برترازی ټلیفون ته فکر کوم څه ستونزه وه. ل شفیقه خپلواک به بیا وپوښتو چې د همدغو مثبت خبرونو د خپراوي لپاره باید څه کار وشي، ځکه چې په افغانستان کې ټول سوشل میډیا منفي خبرونو تقریبا ډکه کړې ده.
یو خو طبیعتا د انسان تمایل دغه منفي خبرو ته دی. تاسو خپله رسنیو کې کار کوئ، په دې رسنیو کې چې ورځي ته کوئ چې دا خبره حل شوې ده، تاسو وایي دا خبر نه دی، مشکل څه دی، ته ما ته هغه وایي هغه خبر دی که نه. دا طبیعتا موږ دا ډول چې هغه ستونزه څه ده، هغه ستونزه یاد کړو، دا انسانان دا ډول دي، یعنې دې خبرو ته تمایل ډېر دی. او بله خبره دا ده چې په خواله رسنیو کې په فاتو کنټرول نشته چې ته یو چا ته ووایې پروایا دا شی مخ پروایا، یعنی پیغام یو لیدوری ورکی چې دا غس یو سدی. البته ورو ورو تدیر کې اشاره وکړه چې اغیز ستا لري، او دوی خو ولې مو په مجموع کې په کلتوري لحاظ د دې عادت نه لرو چې خپل خبري مسؤلیت واخلو. مو کاته په دې مجلسونو کې ناس یو څو جزرازی غوايو، عینن برخورد موږ له فیسبوک او ټویټر او انستګرام سره کوو. موږ د دې مسؤلیت نه اخلو چې زه څه وایم، دا خبره مې یعنی دا خبره ځاله لپاره څه ده، دا خبره یو څه چې مال ودی دی غل لپاره څه ده. دا خبره ډیره زیات مهمه ده چې انسان په دې باندې پوه شي چې زما خبره مسؤلیت څه ده. ته موږ دا چې فیسبوک باندې کې افغانستان کې زموږ سوز نشته، باور وکړئ ما از مې له دې نیوه نه ګونې زرانه آرام ده، قرار قراري ده، هیڅ کومه خبره نشته. لیکن که تاسو فیسبوک ته ورشي فکر کوي چې بس دا د وطن چپسو اسمان کتره غیز مکه پورته لاره ده. دا موږ خپل په لوی یو خو هر څوک به هر مسلک خلکتندی په فیسبوک کې به مثلا په سیاست لیکل کې حکومت دسې وکړه، طالب دسې وکړه، بل دسې وکړه، بل دسې وکړه. ورو ده که مثلا یو نفر ډاکټر دی، ټولې کې یو څه په دې خپله برخه باندې چې په دغه کې نه جوړي هغه داده است، هیڅ څه چې هغه څه کوي. یا که یو نفر معلم دی، که یو نفر د پونتون استاد دی، که یو نفر دی، دا نه وایم چې سیاسي شعور دی نه، دا نه وایم چې په سیاست کې خبرې نه، لیکن هر څوک په خپله برخه کې وغږیږي. دا چې اوس تاسو یو سوداګر به راځي په دې بس کې چې د پروګرام او لسمه شو دي څو کې یو دکاندار هم پاندې بس کې چې وزیر دي څو کې یو معلم هم پاندې بس کې یو محصول هم پاندې بس کې دا خصوصا مين چې اوسني هغه شوي دي فعال شوي دي ډېر زیات باندې مسایلو کې دوسته خپل درس ووایه او د خپل د خپل درس نیټورک د جوړولو لپاره ونه کار واخله. دغه چې موږ ډېر زیات په دغه هغه کې مفتو خبرو کې ډېر زیات راه خوشحاله یو سیاست هم ټول پکې کوو نه خو دا من چې دي نو هغه کې دا لازم نه ده وطن ډېر ښکلا ولري ډېر ښه چینج ور سره د ځینې وخت ورته پام شوی دی چې وطن د ښایستونو انځورونه خپرېږي. ډېرې نو بد خبرې دي هر اقل ورځې ښوونځی دی وطن کې جوړېږي هر اقل ورځې سړک جوړېږي په دې وطن کې د اقل یو دوه درې کسله مکتبه فارغېږي او دوه درې کسله پوهنتونه فارغېږي. مهربانۍ خبره یوه داسې موږ روحیې ته اړتیا لرو
یو
امید ته یوې هیلې ته. دا تر ټولو مهمه ده چې یو ډاډ ته اړتیا لرو. دا دا تر ټولو مهم دی. دا که ته ډاډه نه یې ته سهار نه راپورته کیږي او د دې کار لپاره هم نه ځکه ته نه لري ته سهار نه راپورته کیږي او د دې کار لپاره هم نه ځکه ته هیله لري ته راد لري
مننه شفیقه. ور به شو زین اوریدونکو برا واخلو روستي اوریدونکو به وی چې دوی څه وایي کومې پختنې لري مهرباني وکړئ نن موږ د ټولنیزو شبکو په اړه باندې خبرې کوو څوک یاسته او لکه مزه خبرې کوي د ټولنیزو شبکو په اړه باندې خپل تجربه کرا سره شریک کړئ مهرباني. و نو مو واخلې کوم ځای مو زنګ راوالې ټولنیز شبکې کاروي کڅنګه
رحمت الله کوچای کندهار ولایت نه
ښا کوچای صاحب فیسبوک لری کڅنګه
ما دا غوښتنه د ګوره رسنی
ښا
ټوک انټرنیټ کاروي په افغانستان کې انټرنیټ خوخه کار د ټوک کاروي معلومات یې کوي هغه څه خلار کی یا په خلار استفاده دي نه.
اها فکر کوم د رحمت الله کوچی ټلیفونم خراب شو خو د افغانستان دغه حال دی چې ټلیفونونه پکې ډیر سم کار نه ورکوي. بل اوریدونکو به هم راوخلو چې دوی لکه مزه زنګ راولي البته سکایپ باندې هم کولای شي چې انټرنیټ په سم زنګ راووي. مهرباني وکړئ څوک یاستې؟
بل السلام علیکم زه سبحان الله مې کابل ولایت خسته سره پړی جکم.
ښه مهرباني وکړئ مننه کوم څه پوښتنه کلره یا نظر کلره د ټولنیزو شبکو په اړه باندې لطفا وی وای.
لمړی تاسو ته تاسو قدرمنو ملمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي لوړاندې کوم. لمړی زه غواړم چې تر کوم څه سره شریکم چې د فاونډیشن له حکومت سره شوی و د وځرونو پاګریکی ویل شي او چې ولس شری شپک صد افغانان چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي او یو اوی په صد افغانان چې د فیسبوک او نورو سوشل میډیا سایټونو څخه د دې په خاطر باندې انټرنیټ څخه استفاده کوي. یو څلور په صد افغانان د دې په خاطر چې خبرونه تعقیب کوي انټرنیټ څخه استفاده کوي او څلور وی سره د دې په خاطر استفاده کوي تر څو ویډیوګانې وګوري او څوار د سپیشل افونون د دې خاطر د انټرنیټ څخه استفاده کوي ترڅو ایمیلونه ولېږي او ایمیلونه تر لاسه کړي. دول سپیشل افونون په دې باندې نه پوهیږي چې موږ د څه په خاطر باندې انټرنیټ استفاده کوو او دول سپیشل افونون د چي دې په خاطر استفاده کوي ترڅو مزید ته غوږ ونیسي. زه هم خپل د اقتصاد باندې یو محصول يم موږ زیاتره د مسنجر او د واتس اپ څخه موږ زیات استفاده کوو. موږ د مسنجر ګروپونه جوړ کړی دي په کې موږ یو موضوع انتخابات اقتصاد وړاندې او په خپل ملګرو سره بحث کوو خپل نظریات شریکو دي د دې ترڅنګ موږ سره جوړ کړی دي برخه کې دي موږ خپل دي
فکر کوم د دې ټلیفون کوم ستونزه لري خو اومده خبرې مو د دوی واورې دي ښه کارخانګي هم خپل کړي و معلومات لمو سره هم شریک کړه او ریدونکو سره هم مهرباني وکي یو بل اوریدونکو راخلو بیا به د برته ورشو ملمنو تخپل مهرباني وکي لکم زای مو زنګ راواله څه وایي د ټولنیزو شبکو په اړه باندې. لګ مزایته تغییر کوار کې فکر کوم غاګ به مسام شي بیا را سره وغه یګی زکه چې دغه ټلیفون مو بند راځي. لګ مزایته ک تغییر ور کوي چې که غاګ صحیح شي. ښه ها فکر کوم د ټلیفون ستونزه ده نو یو خو ډیر خلک زنګ راو یو بل دا چې په افغانستان کې خصوصا په لورستیو کې وایي چې د ټلیفونونو شبکې سم کار نه ورکوي. مننه کوم لاوریدونکو هم چې له موږ سره تماس ونیو. برته به ورشو خپل میلمنو ته. ښاغلی سهار، له تاسو به وپوښتو لکه څنګه چې زموږ یو اوریدونکي زنګ راوالي، په افغانستان کې 12% د ویل خلک شته چې نه پوهیږي انټرنیټ د څه لپاره کار، یو ځینې نور معلومات هم ورکړل. فکر کوي دغه فیصدی به ډیره نه وي، 12% خو کم دی په ټول انټرنیټ کاروونکو کې، ځکه چې اکثر کسان د کوم خاص هدف لپاره نه، یوازې د براوزنګ لپاره دغه شبکو ته ورځي. که څنګه
څنګه زه به ټول اته میلیونه شاوخوا انټرنیټ کاروي، د ماته دغه دموږ زمانې او فیلسوف خبر را یادېږي. هغه وایي دموږ تر موږ مخکې نسلونه چې وو هغه هدفمند نسلونه وو، او زموږ نسل سرګردانه نسل ده. او دا اوس ډېره ښه یعنې واضح معلومېږي، زموږ نسل که هر څومره یعنې په ټولنیزو رسنیو انټرنیټ هم پوهېږي، یوه همزه ګنګ یو نه پوهېږي څه به پېښېږي. ځکه 2013 شاوخوا 2015 کال ته سل ډول نوي دندې رامنځته کېږي. خواني دندې د اکثریت اوس له منځه ځي، ماشین او مصنوعي ذکاوت، آرټیفیشل انټلیجنس او روباټونه له منځه وړي. ځکه تر راتلونکي 5 کلو پورې 100 میلیونه دندې یوازې روباټونه اخلي. انټرنیټ هم یو ډول خلک سرګردان او ګنګس کړي دي، نه پوهېږي څه به پېښېږي. د افغانستان کې رښتیا هم دومره لوی پېښې نشته. نظر نورې نړۍ ته یعنې ننګونه په حساب کې وایم، د جنګ شته خو مثال دی درته هم، سږ کال کرونا 2000 نفره شاوخوا مړو کو، خو خراب هوا په کابل کې شاوخوا 3000 زیات کسان مړو کو. هیڅ کابل خراب هوا باندې انتقاد ونه کړ، خو ټول خلکو کرونا جدي بلل. څه ده جدیده؟ مثلا په افغانستان کې له جنگ را دوه خاطر ټرافیکي پیښې په افغانستان کې لوی تلفات لري، خو ټول خلک هیڅ تور ته دي ته پام نه کوي. په دې یعنې د خلکو تعلیم موضوع دی، مثلا دی په عامه دغه د استواد کچه، د کورنۍ تاوتریخوالي، دا لوی ننګوندي. خو هغه اصلي ستونزې د انټرنیټ له خلکو لږ ورکې کړي دي. او صحیح دي، مثلا د عربو هغه پاسون پسرلی چې وو، مثلا د پي ټي ایم دا خوځښت یو، دا ټول د ټولنیزو رسنیو په واسطه باندې مدیریت سولي مخته ولاړ. خو تر څنګ خلک خونڅاک وو، پخوا به خلک عملا دا وتو کار به کول، فعالیت به کول، یو څه به کول. اوس یوازې پر یو پوسټ، په یو لیکنه، په یو کمنټ باندې نور هر څه هغه ټول انګېزه ورته ختم شي. ما په نظر یعنې لږ د ګټې په ځای تاوان ډېر کړی، یعنې خلک له عمل نه ډېر لرې کړی دي. او د افغانانو د نورو ترمنځ د ډېری بهرنیانو له ما سره په ټولنیزو رسنیو کې د زوی سره کار کوم، یا کله کله سره تماس نیسم، دغه ډېر دغه فیسبوک کې، په دغه ټویټر کې دغه ملګري ډېر کم دي، ډېر محدود دي. پیز نه وي، ځکه دغه هغه پوهېږي دغه ملګري ما سره څوک په فیسبوک او په ټویټر او انسټاګرام کې دي، دا زما پر ژوند زیات تاثیر لري، نو هر چا سره نه ملګري کېږي. خو په افغانستان کې یعنی اوسر ډول کوم، هر څوک تر زر 2000 زیات فیسبوک او ټویټر او مثلا په انسټاګرام کې ملګری فالوورز لري. دا یو ډول لکه هغه نه پیګم لکه محرومیت سي ساسي کې چې باید فالوورز فرند پیدا شي. خو واقعیت دا ده چې هغه ډیر یو مو پر ژوند تاثیر لري. نو د ټولنیزو رسنیو دغه یعنی ما په نظر ډیر منفي ده، یعنی خلکو پر ژوند ډیر تاثیر درلودلی ده. د نورو کلتور یو ډول موږ باندې حاکم شوی ده، له دندو یې څه کړي یو، د هېواد هغه اصلي ستونزې رانه ورک کړي دي، خپل راتلونکی یو ډول رانه ورک ده چې موږ څه غواړو. د موږ هر چا څه وویل هغه هغه باید هغه ته غوږ ونیسي. نو زما په نظر د موږ نوی نسل یعنې واقعا ډیر په دې موضوع کې یعنې زیان لیدلی ده. مخکینی نسل خو نه پوهېږي او کارولی هم نه شي، راتلونکي نسل ته معلومه نه ده څه به کېږي. بله یو خبره دا ده چې اوس وړاندوینه نه کېږي، پخوا وړاندوینه کېده. اوسنۍ نړۍ کې هیڅ وړاندوینه نه کېږي. مثلا هر 15 کلو کې دندې بدلېږي. مثلا که زه اوس پد که سافټویر انجینر یم، لسو کلو پورې باید یا ځان اپډیټ وساتم او یا باید بل مسلک ته ولاړ شم. که فرض کنن یو څوک ډرایور ده، تر 15 لسو کلو پورې موټرونه ټول اتومات کېږي، نو نور ډرایور ته اړتیا نشته. که نن څوک په هوټل کې ګارسون ده، تر 15 کلو پورې روبات راځي، د دند اخلي، دی بیا دندې کېږي. نو په نورو نړۍ کې خلک پر دې فکر کوي چې دغه ته بدیل پیدا کړي، یعنې خپل ځان ورسره اپډیټوي د ټولنیزو رسنیو په واسطه باندې. دغه نوي څه سره روان دي، مثلا ما وویل سل ډول نوي دندې رامنځته کېږي، پر دې بحث کوي چې دغه ته خلک آمده کړي. د هغوی وعدو په اړه ځان اندېښنه نه لرم، ځکه هغه بودیجه ورته لري، دولت ورته لري، سیستم ورته لري، او خپل خلک به په خپل وخت باندې اپډیټ کړي. او ما مهارتونه بزده که افغانان هغه څوک چې پر زده کړو بوخت دي هغه هم لکارې څه کړی دي څوک چې نه یاخو به خبر نه دي نو زموږ دغه راتلون کې نه سره لکن څوک سره لیک لیک اندېښنو سره باید لیک ډیر مخکې ځکه نه پوهېږو ستره منځ کې او دا ډېر ټولنیز رسنۍ دا کار کړی.
بله مننه. بیا په وروستۍ برخه کې د حل لارو په اړه باندې خبرې وکړو خو اوس به ورشو شفیقه خپلواک ته. اغلی خپلواک، تاسو چې شعرونه لیکئ، څو کتابونه مو چاپ شوي دي د شعرونو او لنډې کیسو، اوس چې انټرنیټ کاروئ، تاسو خپل هم کاروئ، د تاسو فالوورز هم تاسو شعرونه په انټرنیټ باندې په اسانه ترلاسه کوي، څه فکر کوئ افغانستان باندې یو ټولنه کې چې پخوا به هم د کتابونو لوستلو ته چا ډېر زړه نه ښکاو، اوس چې دغه ټولنیز شبکې راغلي دي، څومره د کتاب د لوستلو مسله زیانمنه کړې ده او څومره یې دغه کاروبار خراب کړی؟
وګورئ، زه دا منم چې خواله رسنۍ ځینې عیبونه لري. ما په لومړیو خبرو کې ما ته اشاره وکړله، زه د دې ورور او له خبرو سره په مجموع کې او ستاسو دا بس چې کوم دی بد تاثیر کړی ده پر کتاب مستوي زموږ د ژوند په نورو چارو باندې چې کوم دی موږ یې له کاره ایستلي فکر نه یم. موږ دا ډول وو، موږ د پیتاوي مجلسونه د فیسبوک په مجلسونه بدل شوي دي. یعنی دا به یو ډول باید موږ د ځان سره مخ شو. موږ تیر واقعا بس یو پر کار او پر انرژي او د لیدلوري څښتن نسلونه وو او خلکو چې موږ لیدلوري درلود چې شل کال وروسته به دا وطن څه ډول وي، شل کال وروسته به څه ډول وي، زما د ورور به څه ډول وي، زما د اولاد به څه ډول وي، موږ هېڅکله په دې وضعیت کې نه وو. یعنی موږ نور ولسونه کورونو پلان هم نیسي. زموږ په ټول وطن کې لومړی ځل فکر کوم سردار داود خان و چې 15 کلن ځوان افغانستان ته درلود او تر نن موږ بل څوک اصل نه پوهېږو چې نه مخکې نه اوس چې دغه په کوم لور روان دی، موږ په کوم لور روان یو. داسې یو پر کاره ټولنه وو چې واقعا موږ هېڅ بېګا مکتب ته روان وو، مدرسو ته روان وو، پوهنتونونو ته روان وو، کتاب مو پنځاوه وو او نه پوهېږم ماشینونه مو پنځول او نوښتونه مو درلود. نه ډول یوه ټولنه نه وه، هغه بحثونه وه چې زموږ د دنیا او د نیکونو د پیتاوي د پولو پټوي په سر باندې په فیسبوک کې دي. یعنی او زه فکر کوم ښېګڼه دا ده چې مثلا د پښتو ژبې په برخه کې یوه مخکې له فیسبوک نه د املا ډېر وړه وه. کوزي پښتونخوا خلکو یو ډول لیکله، د کوټي خلکو بل ډول لیکله، کندهار بل ډول لیکله، کابل کې بل ډول وه. دغه یو ریتم پیدا شوی د په املا کې، د یو نوښت څوک وایي یو پاله پیدا شوی د په املا کې. مثلا او ډېرو خلکو د پښتو املا د فیسبوک له برکته زده کړې ده. ډېرو محصلینو ته د دې زمینه برابره کړې ده چې ښو کتابونو ته لاسرسی پیدا سانه استادانو ته، نورو لیکچرونو ته، نورو بحثونو ته لاسرسی پیدا کړي، نورو لیکوالانو سره د تماس زمینه مساعده شوې ده. په خصوص د نجونو په برخه کې ډېر هغه څه چې دوی وسته لري چې کتاب چاپ کړي، هر څه چې دوی وسته لري چې لاس یو صنف اتند کړي، یو ټولګي ته لاړ شي. لیکن فیسبوک ډېر ارزانه او ډېر اسانه طریقه ده چې خپل غږ پورته کړي، خپل ځان ثابت کړي، خپل خبره ورسوي. یعنی زه فکر کوم موږ ته یې چاره سوالي.
ډېره مننه. ښاغلی سهار، وروستۍ برخه د څو دقیقې وخت لرو، تاسو په دوو دقیقو کې کولای شئ چې دغه دی تاسو د هاکینګ مسله یاد کړله، د زور زیاتۍ او بلاک میلینګ یاد هم، دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره کومې تخنیکي حل لارې شته که څنګه چې حکومت هم که پی خبر نه وي چې خبر شي او حل لارې ورته ولټوي؟
لمن د یوړي او دولتونو له کنټروله اوس موضوع وتلې ده. یوازنی شی زور ته اشاره وکم، هغه پراتلم کې پر مول پر ځوان درې څلور شان حکیم دي. لومړی شی ټکنالوژي ده، په کې د مصنوعي ذکاوت، روباټونه، الګوریتمونه او دغه دي. دوم اقتصادي مسایل دي چې د نړۍ ټوله پانګه یو 15-30 سلنه خلکو ته وردي، میلیاردرانو شرکتونو ته په لاس وردي. دولتونه اوس یوازې دا کولای شي شروالي کوڅه پاګه کړي، پولیسو ته ماشې رسېدلې، مالیم درس ورکړی ده. داسې لس کاله وروسته به ژوند څه ډول وي، موږ به څه ډول یو، دا اوس دولت له کنټروله وتلې ده. خلک دې په خپله په دې اړه فکر وکړي. او دا موضوع له دې سره تړل ده چې موږ څه کولای شو له دغه انټرنیټ نه، له دغه نړۍ نه استفاده وکړو. موږ کولای شو نوي مهارتونه زده کړو، په آنلاین ډول له پوهنتونونو سره ځان وصل کړو او نوي څه زده کړو. پاتې موضوع د هاکینګ ټوله، انټرنیټ په ټوله معنا خوندي نه ده. یو اندازه نسبي خوندیتوب لري، هغه چې هر څوک غواړي په ټولنیزو رسنیو کې دغه سیټینګ او تنظیمات سره برابر کړي. دومره خبره د خلکو اخلاق دي. مثلا زما ډیټا، زما لیپټاپ، زما موبایل، زما امکان ته پلاس ورځي، خو هغه اخلاقا نه، هغه ما ډیټا نه پاش کوي. نو هر څوک چې ډیټا لري، هغه محرمه ډیټا، محرم معمولا په افغانستان کې نجونې دی خاطر چې باندې ډیر څه ګراتګ نه کوي، کورنۍ اجازه نه لري. نو د آنلاین پلیټفارمونو ټولنیز رسنیو نه دوستانو سره د لیدو، چټو او خبرو لارې ګټه اخلي، خو دغه په یو بل دوی څه زده دي هلته د پښو پلونه پاتې کیږي. نو زما په نظر هیڅوک دیم شخصي ډیټا په انټرنیټ ته نه راوړي، کې راوړل د خوندي نه ده، هیڅ یعنی دې تضمین موجود نه ده. پاتې خبره دې دغه سوادي د سواد او د مول سره سمرسته کولای شي. سید وو املا سمسوي دا سمسوي د خو تر خو لیک لوس ډیر کم سوي دا اوس هر څوک مثلا کله کله لوس د کانال وسی ویډیو ډیر خو کوي یعنی هیڅوک د لوی مقاله یعنی په خو په نسبت سید د مو نسل هغه نسل بن نسل ودی یو نسل مخکې موږ نسل نظر نور نسل په نور نړۍ کې دا سره ځون کې نهایتن موږ غورو صفات یو نو موږ باید د خپل راتلون کې دی جوړول لپاره لدغه ټکنالوژي نه کار واخلو او رسی خبره د اخلاقو پړه ده په افغانستان کې هیڅ دولت نشي کولای چې په ټولو خلکو کنټرول ولري یوازې خلک دی وکولای شي چې اخلاق دې مراد کړي خو مثال به دا وایم کوم په فزیکی ځوان کې لچا سره څه ډول ګوندیتوب لرو آنلاین نړۍ کې باید دغه ګوندیتوب وکړي بل هیڅ څه مشخص قانون نه جوړ ځکه انټرنیټ هر ورځ بدلیږي او هیڅ بدلون دې پېښبني وړ نه ده او قانون ورته مشخص جوړیږي نه
ژوندۍ او سلامت اوسې شفیق خپلواک تاسو ورسته پیغام او لنډ خبرې به هم په یو دقیقه کې واورو تر یوې دقیقې هم مهرباني
زه فقط غواړم دغه مهمه چې دغه ټلیفونونه چې تاسو په لاسونو کې دي دا تر ټولو پیاوړي دي تاسو ډېر ځواک لري او له دې نه مستقې استفاده وکړئ په یو خبره مو د یو چا ورځ جوړولی شئ یو چا ورځ رنګولی شئ یو بل ته خیر ورسوئ هغې اقل وایي ښه خبره صدقه ده هغې اقل د ښې خبرې او د تورې زخم جوړېږي د ژبې زخم جوړېږي یو بل په خبرو مه ځوروئ او ډېر زیات وخت هم مه ورکوئ د ژوند نورو کارونو ته مرسیدګي وکړئ ژوند له فیسبوک او د انسټاګرام د باندې هم شته اصلا ژوند همغه دی او ډېر ښه ژوند شته دوستانو په لرلو کې ترې استفاده کولی شئ د کورنۍ د خپلو هغه څوک کاروبار لري که څوک لیکل کوي که څوک درس وایي ډېر زیاته ګټه ترې اخیستلی شي خو که په دې باندې فکر وکړي څنګه مثبت استفاده ترې وکړي یو بل ته پکې ښکنځلې مه کوئ نجونو ته خو ریښې مه کوئ او لازمه نه ده هر څوک دې پکې سیاسي فعال وي هر څوک کولی شي په خپل خه کې یو مؤثر او یو مفید څه ولیکي او وړاندې کړي او د نورو کسانو سره شریک کړي
ډېره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله زموږ یو میلمه هم و را سره نعیم نظری دغه ټلیفون هم ورسته بند شو خو هغه هم خبرې را سره وکړي ګډون را سره وکړي ډېره مننه کوم له دوی نه له تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.